سات ورځی لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې سات په خپرونه کې به واورئ چې د لوګر په سجاوند ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د یو پلاوي د ګمارل کېدو، د پاکستان په اړه د افغانستان د حکومت د وروستي دریځ په باب، د ملي ائتلاف عکس العمل او ځینې نور راپورونه لرو. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته چې هاجره مراد معصومی وړاندې کوي.
په اثر کې د مهمو خبرونو سره ټکی تمه ده چې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه سلا مشورې او دوه اړخیزې مسلې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ د نننیو خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. ځانګړو امریکایي ځواکونو پرون د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې خپل اډه افغان ځواکونو ته وسپارله، او شمالي کوریا پرون وویل چې دا هیواد اوس له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې دی. اوس هم پوره خبرونه واوري. تمه ده چې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه سلا مشورې او دوه اړخیزې مسلې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ د نننۍ خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ په همدې هدف د قطر پایتخت دوحې ته ورسید. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له یو شمېر قطري پانګونکو او په دغه هیواد کې میشتو افغانانو سره جلا جلا وکتل. کرزی قطري پانګوال وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر کرزی افغانستان د طبیعي سرچینو له نظره د نړۍ یو شتمن هیواد وباله، او ویل چې په هیواد کې د قانونو د استخراج، کور جوړونې، د برېښنا، د انرژۍ، سیاحت او ګرځندوی، بانکداری، هوټلداری او نورو برخو کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه دي. ځانګړو امریکایي ځواکونو پرون د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې خپل اډه افغان ځواکونو ته وسپارله. ولسمشر حامد کرزی په دغې ولسوالۍ کې د ځانګړو امریکایي سرتیرو له چلند څخه د خلکو د شکایتونو له اورېدو وروسته د دې سیمې څخه د ځانګړو امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف رانفورډ ویل چې د افغان ځواکونو د ظرفیتونو او توانمندۍ په لوړوالي سره به د میدان وردګ ولایت نورې سیمې هم افغان لوري ته وسپارل شي. افغان او نړیوالو ائتلافي ځواکونو په خوست ولایت کې د حقانی شبکې یو قمندان نیولی دی. ایساف په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه قمندان د نیولو عملیات پرون د خوست په صبری ولسوالۍ کې ترسره شوی دی. افغان او نړیوالو ځواکونو د حقانی شبکې د نیول شوي قمندان نوم نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې هغه د سړک د غاړې د ماینونو ځای پر ځای کولو او وسلوالو قمندانانو ته د وسلو په برابرولو کې لاس درلود. دغه راز د ایساف په اعلامیه کې ویل شوي چې نیول شوی کس د وسلوالو د یوې ډلې مشري هم کوله. په کندوز ولایت کې د مدافع وکیلانو د ټولنې لخوا څلور ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و چې نن پای ته ورسید، او د یوې غونډې په ترڅ کې د فارغانو ته اسناد ورکړل شول. په کندوز کې د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر محمد عارف مبشر رسنیو ته وویل چې دغه ورکشاپ د مدافع وکیلانو د ظرفیت د لوړوالي په هدف جوړ شوی و چې د بیلابیلو ولایتونو څخه پکې د 50 ښځو په ګډون 500 تنو ګډون کړی و. د مدافع وکیلانو ټولنه وایي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په کندوز کې د دارنګ ورکشاپونو لړۍ پیل کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 450 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 98 افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 25 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1545 افغانۍ. د هم نړیوال خبرونه. شمالی کوریا پرون وویل چې دا هیواد اوس له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې دی. د شمالی کوریا دولتي خبری اژانس ویلي د دواړو کوریاګانو ترمنځ ټولې چارې به اوس پر همدې اساس پر مخ ځي. په دې اعلامیه کې چې د دولتي مقاماتو په حواله خبره شوې، ویل شوې چې د کوریا د ټاپو وزمې پخوانی حالت چې نه پکې جګړه وه او نه یې سوله ییزه بڼه درلوده اوس پای ته رسېدلی دی. که څه هم چې د 1953 کال مطار کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ جګړې ته د پای ټکی کېښود، خو بیا هم له هغه وخته راهیسې دواړه وادونه له تخنیکی نظره په جګړه کې پاتې دي. په سیمه کې بحران وروسته له هغه ستر شو چې شمالي کوریا تیره میاشت درې اټومي ازمیښت ترسره کړ او ملګرو ملتونو پرې نوربندیزونه اعلان کړل. تیره میاشت د کوریا په ټاپو وزمه کې د امریکا او جنوبي کوریا د پوځي تمرینونو له پیلېدو وروسته شمالي کوریا ګواښ وکړ چې پر دغو دواړو هیوادونو به برید وکړي. د اردن نوی کابینې تیر ورځ د لومړي ځل لپاره د هیواد د پاچا عبدالله السانی پر وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د روانې اونۍ په سر کې د اردن پارلمان عبدالله انصور د نوي حکومت د صدر اعظم په توګه وټاکه. له دې وړاندې انصور د دوهمې دورې ته د پارلماني انتخاباتو د تلو پر مهال د سرپرست صدر اعظم په توګه وظیفه درلوده. د اردن 19 کسیزه کابینه په تیرو 4 لسیزو کې د دې هیواد تر ټولو وړه کابینه ګڼل شوې ده. په نوي کابینه کې د ښځو په شمول 14 نوي وزیران شامل دي. د اردن نوې کابینه اوس باید د دې هیواد له پارلمان څخه د تایید رای ترلاسه کړي. د لیبیا په جنوبي صحرا کې پرون د پوز پر یوې اډې شاوخوا 150 تنو وسلوالو حمله وکړه چې له امله یې 2 سرتیري مړه او 3 نور ټپیان شول. د لیبیا د پوز یو ویان ساده لورفي وویل وسلوالو د سبها ښار په 45 کیلومتره کې د پوز اډه په نښه کړې. د لیبیا کمزوري حکومت د پخواني واکمن محمد قذافي له وژنې او د نوموړي د نظام له ړنګېدو دوه کاله وروسته هم د وسلوالو ډلو د کنټرول لپاره پراخې هڅې کوي. د لیبیا په جنوب کې پراته ستره صحرایي سیمه د وسلو او نورو غیر قانوني سیزونو د قاچاق په مسیر بدله شوې ده. او روسیه وایي په دې هیواد کې د متحده ایالاتو لخوا د غیر حکومتي سازمانونو مالي ملاتړ د روسیې په کورنۍ چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د روسیې د بهرنۍ چارو د وزارت ویان الکساندر لوکاشویچ پرون په خپلو څرګندونو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت اعلامیې ته اشاره وکړه چې پکې ویل شوې امریکا به د دې لپاره چې د روسیې قوانین مات نه کړي د منځګړي هیواد له لارې په روسیه کې له فعالو انجوګانو سره مالي مرستې ته دوام ورکړي. روسیې مقاماتو په دې وروستۍ کې حقیقت پیل کړي څو معلومه کړي چې غیر حکومتي سازمانونه له بهر څخه د مالی مرستو د ترلاسه کولو په اړه د دې هیواد نوی جوړ شوی قانون عملي کوي او که ترې سرغړونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویکتوریا نولاند تیره اونۍ وویل داسې ښکاري چې روسیې د غیر حکومتي سازمانونو یا انجوګانو په نښه کول پیل کړي دي. د خبرونو پای
تاسې زموږ شخله ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو په کابل کندهار غزنی لشکرګاه ترین کوټ هرات مزار شریف جلال آباد اسد آباد خوست او ګردیز کې په اف ام 3.15 سپه لا صفا او وازی اوریدای شي. د ازادي رادیو د خبرونه تر 11 بجو دوام لري. د لوګر په سجاوند ولسوالۍ کې د ملکیانو د وشل کېدو د سیړنې لپاره پلاوی ګمارل شوی دی. ملي ائتلاف د پاکستان په وړاندې د کرزي د حکومت وروستی دریز همستایی او هم پرې انتقاد لري. د ولسي جرګې ځینو غړیو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ دوه 19 پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوریا چار د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر او د هیواد یو شمیر نور مذهبي مشران وایي په افغانستان کې د امریکا مداخله د جګړې د دوام سبب ده. د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په بحث کې چې ازادي رادیو ترتیب کړی وو، پاکستاني عالمانو په خپل هیواد کې جګړه ناروا وبلله. د افغانستان دینی عالمانو او د سولې د عالي شورا غړو بیا خپل پاکستاني سیالانو ته بلنه ورکړه چې په افغانستان کې د جګړې د مشروعیت په اړه له دوی سره مناظره وکړي. د دې مناظره چې پرون په ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې په مستقیم ډول خبره شوه، ځینې مهمې برخې د رضوان مراد په راپور کې واوري.
د پاکستان د دینی عالمانو د شورا رئیس وایي تر هغه بل افغان عالمانو سره د سولې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان ولسمشر او د بهرنیو چارو وزارت ورڅخه بخنه نوي غوښتي. مولانا طاهر اشرفي 13 ورځ د ازادي راډیو او مشال راډیو په یو ګډه مناظره کې چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا دینی عالمانو هم پکې ګډون کړو، ځانوشن کې حمله حرام یو بللې. په دې بحث کې د مولانا اشرفي ترڅنګ د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مرستیال مولانا ګل نصیب خان، د حقانیت دارالعلوم منتظم او د مولانا سمیع الحق د جمعیت العلماء د خیبر پښتونخوا ایالتي مشر مولانا یوسف شاه او د افغانستان لوري د سولې د علي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد، د افغانستان د علماء د شورا غړی مولوي عنایت الله بلیغ او د طالبانو د رژیم یو پخوانی چارواکي مولوي مفتي حق نواس ګډون کړو. علامه اشرفی په عین حال کې ویل چې افغان عالمانو سره به تر هغې خبرې ونه کړي چې د افغانستان حکومت ورڅخه بخنه ونه غواړي، ځکه د ده په وینا د افغانستان حکومت د ځانوژونکو حملو په اړه د ده څرګندونې تحریف کړي دي.
پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ ہمارا آج موقف نہیں ہے کہ کسی بھی بے گناہ انسان کا قتل
دویلا چھے دد موقف یا دریز لا اول ورز ہمدا دے چھے بے گناہ انسان چھے ہر زے وجل کی گی دا ناجائز خبر دا شرعی خبر نہ دا او دا مفتی حق نواز صاحب دا خبرو پ تواسط سر دو ویلا چھے د پ 2002 کی زانمرگ بریدونه حرام گرزولی ول دا یو فتوی لاری اصلا دا پاکستان علماء کونسل او دا ټولو فرقو علماء هل تناست ول او دوی دا فیصله کړی و چھے خودکش یا زانمرگی بریدونه چھے دی دا حرام دی ټولو ٹیلی ویژن باندې دا تور پوری کړ د خبرې پکې هیڅ دا زانمرگی برید ذکر هم نو او غی بیان کړی
دا افغانستان حکومت بیا علامه اشرفی په دې غندلې او چې ځانوژن کې حمله په افغانستان کې روا بللې وي خو نو موړې وایي چې د هیڅ کله هم ځانوژن کې حمله نه دي تایید کړي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هغوی یو مقام مولوی مفتی حق نواز ویل یو شمیر پاکستانی دینی عالمان د دې هیواد پوز او استخباراتو ته کار کوي او ځینې نورې بیا په پاکستان کې د ډیموکراسۍ ملاتړ کوي
مفتی صاحب پاکستان یا گپ بسیار مهمی را گفت ای امید دارم که خدا کنه کی برامی گپش تا باخیر
مفتی حق نواز صاحب د مولانا طاهر اشرفی خبرو اړو ویل چې د هیلمند چې تر اخره پورې مولانا طاهر اشرفی په دې دریز باندې ولاړ پاتې شي چې د هر مسلمان او د هر انسان وژنه ظلم دی او پر همدې خبرې ټینګ پاتې شي دویمه خبره دا وکړه چې په پاکستان کې دوه ډوله علما دي یو هغه دي چې د آی اس آی لخوا روزل شوی دي او میدان ته راستل شوی دي او بیا نړۍ ته داسې ښودل شوی دي چې په پاکستان کې ډېره زیاته مذهبي سخت دریځي ده نو د دې له کبله بیا پاکستان آی اس آی په دې ذریعه باندې پیسې ترلاسه کوي له نړۍ دویم ډول علما داسې دي په پاکستان کې چې هغوی سیاست ته راغلي دي په انتخاباتو باور لري او په ډیموکراسۍ باندې
دغه راز افغانستان د سولیداری شورا او د عالمانو شورا غړیو د علامه اشرفی څرګندونې رد کړ او ویل چې اشرفی په هر ځل خپل خبرو کې خپل دریس بدل کړي او هر وار ل خپل مخکنی او څرګندونو په شا شوې ده د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مرستیال مولانا ګل نصیب خان د پاکستان د دینی عالمانو له شورا سره د افغانستان د سولې په اړه پر تماس انتقاد درلود د ویل د پاکستان د دینی عالمانو شورا یو سرکاري شورا ده چې ولس او طالبانو کې نفوذ نه لري د مولانا نصیب ګل پوینا افغانستان ته پکار ده چې له هغو دینی عالمانو سره خبرې وکړي چې په ولس کې نفوس لري او طالبان یې خبرو ته غوږ نیسي په دې بحث کې د پاکستان له لوري درې واړو ګډونوالو په خپل هیواد کې جګړه ناروا وبلله خو د افغانستان د جګړې په اړه ټینګار وکړ چې امریکا د دې جګړې عامل ده او تر څو چې بهرني پوځیان له افغانستان وتلي نه وي دا جګړه به دوام ولري په لندن کې د افغانستان پاکستان او برتانیې د مشرانو په غونډه کې پریکړه شوه چې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان دي په افغانستان کې د سولې او ثبات پر لارو چارو د خبرو لپاره کانفرنس جوړ کړي خو پر اجنډا د اختلاف له امله دا کانفرنس لغوه شو
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت په خپل وکړئ
په لوګر کې د ورستیو ملکی تلفاتو د ادعاو په اړه د افغان حکومت لخوا څېړنې پیل شوې دي د دې تحقیقاتي پلاوي مشر شهزاده مسعود پرون ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی چې د دفاع کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست استازي هم پکې شامل دي په دې اړه دقیق ډول څېړنې ترسره کړي د لوګر ولایتي شورا او سیمه ییز اوسیدونکو وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تیرې اونۍ په ګډو عملیاتو کې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ ملکی وګړي هم وژل شوي دي په دې اړه جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې واوري
په لوګر کې د روسیو ملکی تلفاتو د معلومولو لپاره د ولسمشر کرزی له خوا ټاکل شوی پلاوی وایي چې په دې حق له دقیقې او هر اړخیزې څېړنې ترسره کړي د دې پلاوی مشر او د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر کرزی سلاکار شهزاده مسعود وویل چې د لوګر له سیمیزو چارواکو سره تر خبرو وروسته به پلاوی سیمې ته ولاړ شي او د ملکی تلفاتو موضوع به له نږدې وڅېړي خاغلی مسعود د شنبه په ورځ له پریالم څخه د ټلیفون لالارې ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر کرزی لارښوونې سره سم دوی ته دا ډیره مهمه ده چې معلومه شي د برکی برک ولسوالۍ په سجاوند کلی کې څو تنه ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي
اول د امنیتي ارګانو سره د یو سپینګیرو سره د یو منطقې ته د برکی ولسوالۍ ته ځو هم جانبه به مثلا مستیل هم جانبه په دوی که به قوم سپینګیرو سره خبرې کوو امنیتي ارګانو سره به خبرې کوو د محل د ادارې د مشرانو سره هم به کسې ښه دقیق به سره نه به کوو چې هر څومره دوام وکړه کم په ورځ کې خلاصه کم په دوه ورځو کې لیکن مسله به هم جانبه څېړو
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په سجاوند کلی کې تیره اونۍ افغان او بهرنۍ ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړل. له عملیاتو وروسته د لوګر سیمه ایزو امنیتي مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې درویشتنه وسلوال طالبان وژل شوي، شپږ ویشت ټپیان شوي او څه باندې څلوېښت نور له وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې د خپلو دولس تنو وسلوالو وژل کېدل تایید کړل او ادعا یې وکړه چې نور وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. د لوګر ولایتي شورا او د سیمې اوسیدونکو هم وویل چې یو شمیر ملکي وګړي هم د افغان او بهرنیو ځواکونو په دې ګډو عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس او د ولسمشر کرزي لخوا د دې تحقیقاتي پلاوي غړي ډاکټر عبدالولي وکیل یو ځل بیا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په دې ګډو عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
برکه کوم پیسې سره ده د پیسې پر اړتیا باندې ملکی تلفات کړو د ملکی تلفاتو د ارقامو پر اړتیا باندې ولایتي شورا ټول اسناد پلاس کړی په دې د شپږونو پر باندې څلور کسې نو ځوانان دي یو کس د اویا کلو په عمر باندې سپینګری ده او یو ماشوم چې اتکلان ده د شهیدان لرو دوه ځانان زخمیان دي په اوس کې ایمرجنسي کې بستري دي.
په افغانستان کې ملکی تلفات په تیرو څو کلونو کې یو جدي او لوی ستونزه وه. ولسمشر کرزي هم له دې عمله ډیر کله اندېښنه ښودلې او حتی تیر کال یې د شپې عملیات او د اوسېدو په سیمو کې د هوایي بمباریو د بندېدو امر وکړ. سره له دې چې لا تر اوسه د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په سجاوند کلي کې د هوایي بمباریو په اړه حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسېدونکو ویلي چې ملکي وګړو ته په هوایي بمبارۍ کې تلفات اوښتې دي. بهرنۍ ځواکونو لا تر اوسه د لوګر د برکی برک ولسوالۍ د سجاوند په کلي کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د اداو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تیر کال په جوزا میاشت کې هم د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په سجاوند کلي کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ولستنه ملکي وګړي ووژل شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو.
ټاکل شوې ده چې ولسمشر کرزی نن د قطر له امیر سره د افغانستان د سولې پر بهیره او په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو پر موضوع خبرې وکړي. وسلوالو طالبانو ویلي چې له ولسمشر کرزی سره به په قطر کې خبرې ونه کړي او نه هم په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو مسأله د افغانستان له حکومت سره تړاو لري. ولسمشر کرزی پرون په قطر کې له میشتو افغانانو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره به هیڅ راز حسونه سپموي. اوس بل شو کابل تاول قاسم سلمل به وورو چې د کابل نننوي ورسپانو سره لیکلي.
د کابل د نن چاپ یو شمیر ورسپانو د نور مسایلو ترڅنګ قطر ته د ولسمشر کرزی پر سفر تمرکز کړی او په دې اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانو په لمړي مخ کې په غټ ټکو سره لیکلي چې ولسمشر کرزی قطر ته ولاړی. ورسپانو د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله لیکي چې په دې دوه ورځني سفر کې به ولسمشر کرزی د قطر لامیر او د هیواد له نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر یو شمیر نور موضوعات وغږیږي. ولسمشر زیاتوي چې له دوه کلونو را په دې خوا په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستلو سل باسر وانو، خو افغان دولت په وار وار د ویلي تر هغه چې طالبان له جګړې لاس و نخلی او له حکومت سره خبرو ته چمتو نسی نو د دفتر به نه پرانستل کیږي. ورسپانه د طالبانو په حواله زیاتوي چې وای له افغان دولت سره خبرې نه کوي. محور آزاد ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکي شای یو نوی پروګرام پیلیدونکی وي. د سر مقاله لیکونکي په باور ممکن لیران سره د پاکستان له لوري د غازو د نلیکي د تړون لاسلیک کول د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې کړې وي. ورسپانه زیاتوي چې ولسمشر حمید کرزی پرون په ولسمي سفر قطر ته ولاړی، خو دا ځل د سفر ته ډیره هیله ځکه سچې ل دې فرصت نه به د افغان سولې په برخه کې ګټه پورته کړي. د سر مقاله په دوام کې راغلي پاکستان چې تر ډیره ځانته د افغانستان په سولې کې د لومړي توپ او د دې سولې د بریا کلی وای د خپل ناوړه سیاست لامل له افغانستان سره هغه سین نه دی چلیدلې لکه چې ورته تمکیږي. ورسپانه د دې مطلب په بل برخه کې لیکي چې په اصل کې قطر ته د ولسمشر کرزی د سفر د امریکا په غوښتنه او خوښه تر سره سوې دی. سرمقاله لیکونکي وړاندیز کوي چې اوس افغان لوري ته پکار ده چې د پاکستان عربي ټولنې او امریکا له کړکیچن حالت نه ګټه پورته کړي او د یو معقول سیاست لمخې مخ په وړاندې ولاړ شي او افغان سوله بریالۍ کړي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې په غټو ټکو لیکلي چې قطر ته د ولسمشر کرزي د سفر له طالبانو سره د مذاکرو له بهیر سره ارتباط لري. ورځپاڼې له افغان حکومت سره د مذاکرو لپاره د طالبانو آماده کېدل مهم بللي او زیاتوي داسې نه برېښي چې د خبرو اترو دا دور به کومې ایرغنده پایلې ولري، خو لیکي له دې سره کېدای سي د خبرو اترو نور پړاوونه مشخص سي. وایي سر خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سر مقاله کې لیکلي چې په هغه اندازې چې پاکستان په افغانستان کې د بحران په دوام کې رول لري، په هماغه اندازې د دې هېواد په سولې کې هم رول درلودلی سي. خدمتکار خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغان کارپوهانو په حواله لیکي چې وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل کولی سي د افغانستان په قضیو کې د پاکستان لاس لنډ کړي او د افغانستان په وړاندې د دې هېواد دسیسې شنډې کړي.
د ولسی جرګې د کورنی تفتیش او عدلی او قضایی کمیسیونونو پرون د جرګې عمومي غونډې ته د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون د لغوه کېدو وړاندیز وکړ. د جرګې ځینو نورو غړو ویل د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون نور د دولت او خلکو په ګټه نه دی. د دې کمیسیون د لغوه کېدو یو یا د پاتې کېدو پر موضوع د جرګې د غړو لخوا اوږده بحثونه وشول، خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل. پدیاره خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې د کورنی تفتیش او عدلی او قضایی کمیسیونونو رئیسان په دې نظر دي چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو په کمیسیون کې اداري فساد لیوی نه بلې تزیاتیږي او د فعالیت دوام نور د خلکو او دولت په ګټه نه دی. په ولسی جرګه کې د یاد کمیسیون د لغوه کېدو پر موضوع اوږده بحثونه وشول. ځینو ویل د دې کمیسیون رامنځته کېدل او لغوه کېدل د اساسي قانون د موادو لمخې د جمهور رئیس په صلاحیت کې دي، او ځینو استدلال کوي چې ملي شورا قانوني حق لري چې د ځینو دولتي ادارو د لمنځوړلو پریکړې وکړي. پر یاده موضوع د جرګې د غړو لخوا روانو بحثونو د جرګې ټول رسمي وخت ونیو، خو تر پای کومې نتیجې ته ونه رسیدل. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د کورنی تفتیش او عدلی او قضایی کمیسیونونه دی د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون د لغوه کېدو طرحه د جرګې له تلسګونو کمیسیونونو سره شریکه او خپل وروستۍ ګډه پریکړه دی د راتلونکي چهارشنبه د ورځې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون چارواکي د ولسی جرګې د ځینو غړو انتقادونه ردوي او وایي چې فعالیتونه شفاف او د دولت د مامورینو ګمارل پکې د آزاد رقابت لمخې په عادلانه توګه ترسره کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ساعت لس بجې او دوه ویشت دقیقې شوې. تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ګوندونه د پاکستان په وړاندې حکومت د وروستي دریځ په اړه بېلابېل نظرونه لري. که څه هم د افغانستان ملي ائتلاف دغه دریځ مناسب بولي، خو انتقاد کوي چې د حکومت دا ډول سیاستونه لنډمهاله وي او کوم ځای نه نیسي. خو په عین وخت کې د حق او عدالت ګوند په دې باور دی چې له پاکستان سره هر ډول اختلاف به د سولې بهیر له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ملي ائتلاف ویان څه د اقاف فاضل سنجرکای وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره حکومت ته پکار ده چې یو قوي دریز او په خایره ده ولري. ښاغلی سنچرکی ټینګار وکړ چې د پاکستان مجبوریتونه هم باید په پام کې ونیول سي.
دغه موقف ښه دی، خو په دې موقف کې شرط ده چې له یو عقلانه ملاتړ څخه برخمن سي، د پاکستانیانو مجبوریتونه هم درک سي او دغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په جدي او واقعي خبرونو باندې بدل سي. داسې ونه سي چې دغه ډول موقف نور هم وزه خراب کړي او فضا به باور کړي.
خو ښاغلی سنچرکی د پاکستان مجبوریتونه په ګوته نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د ملي ائتلاف غړي د هغه څه له امله پر افغان حکومت انتقادونه کول چې دوی د پاکستان په وړاندې د حکومت نرم دریځ باله. د جمهوري سویان ایمل فیضی ټینګار وکړ چې کچیرې پاکستان د سولې په برخه کې همکاري ته حاضر نه وي، نو افغانستان به د سولې په اړه بل لاره خپل کړي. هغه هم دا راځولي دي چې پاکستان د سولې د همکاري لپاره د نه منلو شرط وړاندې کړي چې له هند سره د افغانستان اړیکې شلول او له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل هم پکې شامل.
شامل دي. لا بلوري د حق او عدالت ګونوای چې له پاکستان سره د اړیکو خرابوالی د افغانستان د سولې په بهیر ناوړه اغیزه کوي. د دې ګوند د رهبری هیئت غړي آصف آشناوایی
د باور هیڅ د حق عدالت هر نوع تنیش در مناسبات
د حق او عدالت ګوند په باور په دوستانه اړیکو کې چې د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې په بهیر کې مرسته کولای شي، هر ډول تاوتریخوالی د دې هیواد ثبات او سولې ته زیان رسوي.
د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره ډاډ ورکوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د دوی مرستې دوام وکړي. دا خبره په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د صندوق استازي د نوي کال لپاره د پوهنې له وزارت سره د تازه مرستې د تړون د لاسلیک کیدو په مهال وکړه. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره غندښنې بې ځایه بولي چې ګواکې له 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره د دې ادارې په مرستو کې کموالی راشي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې استازي پیټر کرولی د شنبې په ورځ د پوهنې له وزارت سره د دې ادارې د تازه مرستې د تړون د لاسلیک کولو په مهال وویل چې دوی د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره مرستو ته ژمن دي.
خلک له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرنیان له افغانستان وزي ډېر اندېښنه لري، او خلک له ما نه په دې برخه کې د یونیسف د ادارېس په هکله پوښتنه کوي. خو زه د یونیسف په استازیتوب وایم چې موږ به دلته یو او خپلو مرستو ته به دوام ورکوو. تل به له افغان دولت سره د ماشومانو د تعلیم او د هغوی د حقونو د لاسته راوړلو لپاره کار کوو. موږ دلته یو او د اوږدې مودې لپاره دلته پاتې کیږو.
هغه په تیرو لسو کلونو کې د پوهنې په خاصه توګه ښوونځیو ته د نجونو د تګ په هکله د پرمختګونو هرکلی وکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې د پوهنې په برخه کې هڅې نورې هم ډېرې شي. د یونیسف ادارې د معلوماتو له مخې دغه اداره له 1949 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د پوهنې په برخه کې مرسته کوي. یونیسف په تیره څه باندې یوه لسیزه کې هم د افغان ماشومانو د ښوونځیو، هغوی ته د څښاک اوبو برابرولو او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان دولت تر ټولو لوړیا نړیواله مرسته کوونکې اداره پاتې شوې. بلخوا د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ یونیسف سره د 9.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تړون لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دغه پیسې به د نویو ښوونځیو په جوړولو ولګول شي.
زموږ نننی ګام له یونیسف سره د 9.5 میلیون ډالرو په ارزښت د کاري پلان لاسلیک کول دي چې د تعلیمي خدماتو ښه کولو او د ښځو د حقونو د مساواتو په هکله ده. 1.5 میلیونه یې سخت کال او پاتې 15 میلیونه ډالر یې د راتلونکي کال لپاره دي. له دې پیسو نه 90 ښوونځي جوړیږي. د هیواد په شمالي ولایتونو بلخ، سرپل، جوزجان او سمنګان کې د 11 ښوونځیو کار ورباندې بشپړیږي، او په لسو ولایتونو کې د سواد زده کړې مرکزونه هم ورباندې جوړو.
د پوهنې وزیر وایي چې له دې پیسو به د ټول هیواد په کچه د هغو 1500 ښوونځیو د کیفیت ښه کولو لپاره هم کار واخلي چې دا مهال فعالیت کوي. د پوهنې وزارت دغه 2 کلن تړون په داسې حال کې لاسلیک کوي چې د دې وزارت په وینا تر اوسه 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. د دوی په خبره 50% ښوونکي یا 14 پاس دي او یا هم تر هغې په ټیټه کچه کې دي. خو د پوهنې وزیر وایي چې له دې پیسو به د ښوونکو د ظرفیتونو لوړولو او ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو لپاره کار واخلي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د دې خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه هم لرو. روشوان په شیبو کې او د غوړې اچار. د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره وایي چې په تیر لمریز کال کې د مخدرو موادو د قاچاق 1590 تورنو کسانو قضیې دوی ته ورغلي دي. د دې ادارې مسؤلان وایي تیر کال یې نه یوازې افغانان بلکې یو شمېر پاکستانیان او ایرانیان هم د مخدرو موادو د قاچاق په تور نیولي دي. په دې اړه د جمیلې ظریف راپور.
له مخدره توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې د سرنوالۍ عمومي مشر سرنپو یارمحمد حسین خیل د 1991 کال د رپورټ د خبرولو پر مهال وویل چې تیر کال دوی ته 1590 قضیې ورغلې دي. دوی وایي د مخدره توکو د قاچاق قضیو کې د 100 تنو بهرنیانو قضیې هم څېړلې دي.
په مضمونیت دي 609 نفر دي چې له هغې جملې نه 1 نفره عدباد ایرانی دی، 3 نفره عدباد پاکستان دی، او په دغه جمله کې 2 نفره طبقه دی اوناس هم شامل دی دغه شپږ سو نه شپږ نفر دی.
تر دې مخکې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له مخدره توکو سره د مبارزې معینیت ویلی و چې تیر کال یې څه باندې 3000 کسان د مخدره توکو د قاچاق په تور نیولي، چې دا د تیر کال په پرتله 111% ډیروالی ښیي. له مخدره توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ویان خالد ماهد وایي چې د مخدره توکو د قاچاق اکثره قضیې له کابل، هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو ورته راځي. د دې ادارې د څارنوالۍ عمومي رئیس حسین خیل هم وایي په هغو سیمو کې چې حکومت سم حاکمیت نه لري د مخدره توکو قاچاق ډیر کیږي.
در مناطق کې
هغه سیمې چې نسبتا ناامن دي هلته د مخدره توکو قاچاقونکي مخدره توکي تولیدوي. هغو ځایونو کې چې د حکومت حاکمیت کم رنګوي قاچاقونکي د مخدره توکو له مافیا سره یو ځای د مخدره توکو قاچاق کوي.
قاچاق مواد به پیش میبره.
له مخدره توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې چارواکي وایي چې تیر کال څه باندې 600 تنه د سترې محکمې د عامه امنیت دیوان له مخې د مخدره توکو په قاچاق محکوم شول. د دې مرکز د څارنوالۍ مشر وایي چې په دې کسانو کې 40 تنه دولتي کارکوونکي وو، خو هغه د چانو ونه خسته.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې هاجره مراد معصومي وړاندې کوي.
تمامه چې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه سلام مشورې او دوه اړخیزي مسلې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ د نننۍ خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. ځانګړو امریکایي ځواکونو پرون د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې خپل اډه افغان ځواکونو ته وسپارله. افغان او نړیوالو ائتلافي ځواکونو په خوست ولایت کې د حقانی شبکې یو قمندان نیولی دی. په کندز ولایت کې د مدافع وکیلانو د ټولن لخوا څلور ورځنی ورکشاپ چې جوړ شوی و نن پای ته ورسید او د یوې غونډې په ترڅ کې د فارغانو ته اسناد ورکړل شول. شمالي کوریا پرون وویل چې دا هیواد اوس له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې دی. د اردن نوې کابینې تیره ورځ د لومړي ځل لپاره د دې هیواد د پاچا عبدالله السانی پر وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د لیبیا په جنوبی صحرا کې پرون د پوز پر یوې اډې شاوخوا یو نیم سلطنو وسلوالو حمله وکړه چې له امله یې دوه سرتیري مړه او درې تنه ټپیان شول. او روسیې وایي په دې هیواد کې د متحده ایالاتو لخوا د غیر حکومتي سازمانونو مالی ملاتړ د روسیې په کورنۍ چار کې ښکاره لاسوهنه ده.
د خبرونې په دوام کې لومړی د ژوند رنګونه اوري، ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرو. ترانس پروگرام د غوړی اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه.
نوم محمد ګل زدران دی. د زلمیان وو ځوانان وو د دوی بلکارم نو ساتم نتیری در سره وای راځي په کار پسې لا شو ښکارې د چېو د سویانو دا بلاړه د غجره مونږ ورته وای داسې ورکم بوټه دی په سر لیکو ګل کې ډیر ښه ګولم کوي ای و سندرم دا وای چې په جګو غرو کې د باندې کړم اوس می در خلاص غجره ګل شوی دی. نو د سویان دا وای سره ډیر علاقه لري دا غوی د پوست یې خوري نرم دی دا وی لاندې نه ورته کې خو دی بیا به ذاتي لاړه په د سویان هم سپیبم ور سره ودار چا کوم ځای ورته معلوم چې دې ځای کې را سویان راځي د غجرو ته د بوټو ته دا ما ځای ته ورته د ښکار به کاور سره ته برګي به مور سره ودا هاي هو چې غه ودا شینه به و ساتيري بو
دا اوس ښکار ډیر په بیرحمانه توګه باندې کې په ځینو سیمو کې دوی ته دوا چول کې کنه په دې ډول باندې هغه دوی ښکار ته رامده کمی دا کار څنګه دی تاسو په نظر؟
دا خو ښه کار نه دی. دا غرڅنه دا شینه پیدا کېده په خوا ډیر وو دا غره چرګان وو د موږ د غرونو په ځنګلونو کې هر رقم مرغان وو ځنګلونه به ډاک وو خو اوس متاسفانه چې دا شینه شته کې بس خلک یې څه داسې
فکر نه کوي چې په دې کې خلک ملامت دي د غرو نسلونه یې ورکړل.
خلک ولې نه دی ملامت؟ ضرورت ته نه ګوري چې دا څومره یو دوه غرڅ ښکار کې دوی بېخي داس کوي چې چا خبره چې هغه شغال او ګیدړه وي په هغې باندې د خپل ټوپک مرمو یا ګوري څو درګه خوري څنګه ده یو ساتیری غوندې اخکړې د همدا شینه دي چې لرې کړو هېڅ شی اوس نه دی پاتې شوی شغالان نشته نور خو لا څه کوي
همداسې کسانو ته تاسو څه وایي؟ آی خپل کار ته همداسې دمه ورکه کې بس کې
دغسې کسانو ته خو موږ دا وایو اول خو په دولت باندې غږ کوو چې د دغسې کسانو مخه دې ونیسي دا ښکار دې بند کړي دا د دوی کار دی داسې کسانو ته بیا چې خدای دې دوی ته هدایت وکړي دا ظلم دی نه کوي ظلم دی
ډېره
مننه تاسو نه مننه
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن په خبرونه کې به د افغانانو د دوو لاسي آلو په اړه معلومات اوري چې په یو یې حساب او په بل یې مالو چوشنل کی. دا مطالب به زه عمان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
در منو اوریدونکو چوټ د حساب په خونه اله ده چې خلک یې لاسي له لرګیو او سیمي لختو رغوي. کابو سل دانې لري چې په لختو کې پیل کیږي. د چوټ په اړه یو نظر دا دی چې دا آله رومیانو جوړه کړې وه، خو د کابل اوسیدونکی معلم عبدالوحید خان دا خبره سمه نه بولي.
یا زما نظر په ندی کې په رون جوړ شوی دی کنه. اصلي دا حساب په مصر باندې جوړ شوی دی په هغه زمانو کې د خلفای راشدین به دا امپراتوری روم د ایتالیا دا خلک د سل دلته راز دلته کتابخانه یاد گرد شیان د چور چپاولو که بیا خپل سر روزان ته بولته بیا اوس وایي کې دا د روم د جوړ شوی دی کنه. اصلي دا د اسلام ساینسدانانو یې جوړ کړی دی.
د کابل منډوي دکاندار سید قاسم هاشمی وایي ما د لوستي چې چوټ رومیانو جوړ کړی دی. په افغانستان، هندوستان، پاکستان، منځنۍ آسیا، هند تر روسیې پورې خو زه خبر یم چې خلکو کاروه. نوموړی به راته ووایي چې چوټ څنګه جوړ دی او خلک څنګه حساب پرې کوي.
یک از چوب ساخته شده
داله لرګیو روغه ده. یو مستطیل شکله چوکاټ دی. کابو شل دانې لري چې په سیمي لختو کې پیلې شوې دي. موږ د حساب د ماشین غوندې کار ورڅخه اخلو. د یوې لسی سلی زریز تر میلیونو پورې خانې لري. له چپ لوري یې ښي لور ته خانې لوړیږي. اول د یویز خانه ته، بیا ورپسې د لسیز او سلیز، نو تر میلیونو پورې حساب یې کیدای شي. له هغه لوړ نه کیږي. زده کړه ډېر اسانه ده، هر څوک کولی شي زده یې کړي. فرضاً که وغواړو پنځه او لس سره جمع کړو، د یویز خانې پنځه مرۍ یا دانې رالوړو او د لسیز خانې یوه چې پنځلس کیږي. خو یاده دې وي چې په چوټ تفریق او تقسیم نه کیږي.
د کابل منډوي یو بل دکاندار حاجي نیاز براته وایي چې چوټ په افغانستان کې چرته جوړیږي او دانې خلک په څه نامه بولي.
چوټ سخته میشه د اندخوی نجارش است.
چوټ په انخوی کې جوړیږي، هلته نجاران دي. لانخوی پرته بل ځای نه جوړیږي. له ترکمنستان او تاجکستان څخه هم خلک راوړي، هغه بیا غټ دي. په افغانستان کې دوه ډوله جوړیږي، یو یې سواړی دي او یو ډول یې غټ دي. دانې یا مرۍ خلک داغدان بولي. دا مرۍ خلک لاسي جوړوي.
ځینې دکانداران دا خبره هم کوي چې په چوټ تقسیم او تفریق نشي کېدای، خو معلم عبدالوحید دا خبره نه مني. ومان مرکه ورسره کړې ده، تاسو را بولم د دغه مرکه اوریدلو ته.
په چوسی هم تقسیم کیږي، هم منفی کیږي او هم ضرب کیږي کنه، درې واره کیږي کنه. مونته اوس خلق داسې دي کې اوس ګرده خلق په کمپیوټر روان دي. دا شی یو قدیمی شی سوی دی کنه، اوس ډیر خلق استفاده نه کوي.
فرضاً تقسیم څنګه کولای شو؟
تقسیم هم ډیر آسان دی. فرض مثال یو لک روپی به تقسیم کوي په درې نفره کنه. هغه اعداد لري هرته یکن شروع سوی دی، په میلیونون ختم دی، په چوت باندې هغه به نه دسې تقسیم کوي کنه. هیڅ مشکل نه لري که څوک پویږي کنه. وسو کې نه پویږي کنه، هغه په هغه نوم ډېر مشکل دي کنه.
د خلکو ترمنځ یو اصطلاح ده، هغه وایي کوم حساب چې دقیق نه وي، دغه حساب په ارتباط باندې وایي ورور ته چوټ انداز حساب کړای ده. دا اصطلاح ولې د خلکو ترمنځ موجوده؟
خدا شود خلق داسې وایي کې دا چوټ انداز دي کنه، ضرب یا تقسیم یا دا چوټ کار کوي.
دا خلک خدا اصطلاح داسې کوي چې نه دا حساب دقیق نه ده. زه فکر کوم چې په چوټ کې ځینې اعداد بیا نشي تقسیمېدلای. فرضاً لس روپۍ دي په درېو نفرو تقسیم کله درې درې ورسېدلې، دا یو روپۍ پاتې کی، دا یو چې پاتې سو دا په چوټ تقسیم د دې مشکل ده. نو بنان دقیق نو سو، اما په ماشین د حساب باندې دا په اشاري حساب باندې راځي به دقیقې. زه فکر کوم دا خبره چې کیږي تر همدې پورې به
بیخي سمه خبره دي. دا کې دي کې یو لس روپۍ په درې کسانه ته تقسیم کوي، په چوټ باندې یو روپۍ پاتې کیږي، بیا په چوټ تقسیم نه کیږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د کابل یو بل دوکاندار پراته وایي چې ولې د حساب ماشين نه کاروي چې په چوټ حساب کوي.
عبدالظهور
کسوی که مثلا ماشین
عبدالظهوریم هغه کسان چې د حساب ماشين زده دی هغه خډیر په مخ دی چوټ تورګوري هم نه زما غضب ماشين زده نه دی ځکه په چوټ حساب کوم.
پخوانی استاد غلام دستگیر خان وایي چې په خو به په خوانځیو کې هم چوټ موجود وو.
سابقه تعلیم و تربیه که دو چوتون استفاده کرده و که دا مواد در مومد درسی دید که شاگردان طبقه بندی در اعداد و باندی پوشی یکن و دهن و صدن و هزارها تر میلیون پوری منکوالشو پدقی چوتو باندی درس ورکو شاگردانت که دا از ما تجربه میمم در شاگردان تا درس که دیر که پیگه پا اعداد و باندی پا طبقه بندی در اعداد و باندی زمان نظر داده که دا وزارت معرف دا خواب بیر تا دقیق چوتون به حساب در کتاب در درسی که نوشته شی او شاگردان تا درس ورکو شی دا با دیر کسی.
واموریدل چه وست دیرای کسان ده حساب ماشینو نکاروی او پچوٹ پاندی چوک حساب نکوی خو برعکس کلا چه خپل مالو چوشنی نو بیا داندس تر ماشین غورا بولی. دا چه ده دی علت زده تا مطلب با پگرد واو.
دست میانه سړی په ونه برابر لاسی آله ده چې د توت او شیشم له لرګیو رغیږي. لیندی، تار، کوبه او ځینې نورې برخې لري چې مالوچ پرې اوشنل کیږي. د ندافانو دغه آله پر غاړه وي او په لوړ غږ ناری ورسره وهي. د احمد شاه هم دغه آله پر غاړه ده. دی ځان خاندانی نداف بولي. له د په واورو چې دانډس افغانستان ته له کومه وطنه راوړل شوی، څنګه جوړ دی، څومره ندافان د کابل په ښار کې کار کوي او مالوچ څنګه وشني.
ما سم نداف هستم، پلار کسبی ما زده.
زه نداف یم، دا مې د پلار نیکه کسب دی. څومره چې ما اوریدلی زمونږ سپینګرو به ویل چې دانډس له هندوستان څخه افغانستان ته راوړل شوی دی. دغه زما دانډس د یو سلو شلو کلونو مخکې دانډس دی. دا وسنی نجاران دانډس نشي جوړولای. لېونی په خواني سپینګری پراته په دانډس خلق وړي او مالوچ وشني. دا یو ساده آله ده، چندان مشکل جوړښت نه لري. لندنی برخې ته مونږ قنداق وایو. یو تار لري چې هغه ته زی وایي. تار په کوبه وهل کیږي او مالوچ سره شیندي. دا تار د څارویو له کولمو ورته رغو. د دې په خاطر چې د مالوچو د وشنلو په وخت کې مالوچ ورپورې ونه نخلي نو په اوږه تار شویو. اوس د کابل په ښار کې سلطنه ندافان کار کوي. زمونږ کار د کال په سر کې ډیر شوی. زمونږ ترمن د یوې اصطلاح شته چې وایي ندافان نه میاشتې ګټي او درې میاشتې څټي. زمونږ کار لکه ښکار چې کله برابر شي بس زر یو نیم زر افغانۍ راته جوړیږي. موږ یو من مالوچ په سل یو نیم سل افغانۍ وشنو او ماشینونه په یو من باندې څلوېشت افغانۍ اخلي. خلک ډېر خپل مالوچ په دانډس وشني ځکه ماشین مالوچ کمزوري کوي.
عبدالرحیم خان د کابل ښار یو بل نداف دی. دی وایي دغه آله پښتانه دانډس د هرات خلک تارزنه او موږ کمان بولو. دا چې ښاغلی عبدالرحیم خان د خلکو د خبرولو لپاره څه ډول نارې وهي دلی به لومړی د ده نارې او ورپسې به یې د دانډس غږ واورو. خبره کوي چې په دانډس مالوچ خوشنل کیږي خو ماشین مالوچ د وشنلو په وخت کې سوځوي. خاغلی غلام محیودین چه ده مالوچو ده اشنلو ماشین لری ده خبره سمه نبولی.
نمیسوزه بچی بسوزونه سه دفعه چهار دفعه که پرد
ولی بسوزوی چه تا بسوزوی او کچیر تا چلور پینزه زره مالوچ تر ماشین و باسی نو قچکوی په یو وار دو واری هیچ بلا نه وهی خلک په یو لک افغانی ماشین ده دیر پاره ناخلی چه ده خلکو مالوچ وسوزوی.
امان الدین د کابل په ښار کې د مالوچو دوکان لري. دی وایي نوي مالوچ په ډانډس ښه وشنل کېږي، مګر زاړه مالوچ بیا ماشین ښه وشني، هغه ندافه نشي وشنلی، غوټه غوټه ورنه تیریږي. له ده به واورو چې اوس په کابل ښار کې څو ډوله مالوچ خرڅیږي. ښه مالوچ د کومې سیمې دي؟
در افغانستان فعلا اتر که عمومی حسابش کنیم،
په افغانستان که فعلا تر لس و دولو دیر مالوج پیدا کیگی، چه تر طول و خم مالوج ده هلمان و مزار او ده قندوز ده ولایت دی. ده هلمان مالوج من پا وسو افغانه پیدا کیگی، ده قندوز او ده بلخ ولایت مالوج پینزه نیم ساو تشپک سو افغانه و پوری بازار که ده مالوج پیدا کیگی.
عزت من آوریدونکو ده ننخ پراوانه هم دوم روید کمو راڈیو تلیکون را استوال باتی مو دادی پا کابل کمو دا پوست باکس شمیره دا چوارلس یاواویا پا کندهار که دوویشت پا جلال آباد که چلور پا خوست و کندوز که یو تر بیا اجازه غوالو بسیاو پیزتو زید.
اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، نیالګي مو کېنول کنه؟ پخوانی به نیالګي خودل چې سیوري ته یې کینی او میوه یې وخوري، خو اوسنی متوي چور پی بلکی او مالونه پی اوپیایي. پخوانی به چې نیالګي کې خودل نو به بی ورته چولې او پالنه به یې کوله، خو اوسنی چې کینوي پشپنو مالچارانو او د کوڅې په ماشومانو یې سپاري. کاشکې چا د فساد او خیانت ونې ښکلې وای او پر ځای یې د خدمت او صداقت نیالګي ښودلی وای. د خپرونې په پیل کې مو یوه ولایت ته بیایو چې د هغه ولایت د والي صاحب له کارونو نه خبر شي. والي صاحب د نن ورځې کار دا ډول پیل کړ.
والکه سکرټره.
بله صاحب.
نن خارجان راځي؟
والی صاحب تر اوسه خو خبر نه دی راکړی.
وی کله خبر راکړي؟ هر وخت چې زړه وشو راځي.
څه خبره ده که څنګه صاحب؟
ما ویل که څه ترې وشکو.
اوس هغوی هم سخت شوي دي، خیر ترې نشته صاحب.
بیا هم ښه دي، د مونږ کارو سره جوړ دی، ګزاره کېږي.
والی صاحب ما وی چې د شپې لپاره څومره پسه واخلم؟
څومره پسه واخلې؟ بس دغه اته نه منه چې وي بس دی.
صاحب نه منه ډیر نه دی؟
نه څه ډیر دی، یو بنخو یوازې زه خورم، سازغږوونکي خو هم ډیره ډوډۍ خوري. پرون یې لومړی شرط هم دا و چې پسه به غټ حلالوي، چې دا څو شپې سپور خوري.
والی صاحب تیره شپه دی هم خوب نه دی کړی، ټوله شپه ساسته ناست وی، نو نن شپه به څنګه کوي؟
ای ساده، دا اوس څه کار لرم، ټوله ورځ ویده کیږم.
او صاحب چې ویده نشي د راتلونکې شپې ساسته نشي کیناستلی.
ته دومره معلومه کوه هلکه چې خارجان راځي که نه، که راځي چې ژر ویده نشم.
ښه صاحب، که د ولایت رئیسان راغلل څه ورته ووایم؟
ورته ووایه چې مهم کار لري، نن څوک حضور ته نه مني.
والی صاحب پرون مې هم دا ورته وویل او هغه بله ورځ مې هم دا ورته وویل.
نه هم دا ورته ووایه، تی د سړي زوی دی.
ښه صاحب،
هغه د پروژې خاوند خو بیا نه وي راغلی؟
نه صاحب نه دی راغلی، خو ټلیفون یې کړی و چې والی صاحب ته ووایه که له درې لکو ډالرو لږ را ټیټ شي.
دا څومره وږي خلک دي بابا، په دوه میلیون ډالر پروژې کې درې لکه ډالر ته هم سترګې سپینې کړي دي.
نو صاحب څه ورته ووایم؟
ورته ووایه چې یو ډالر هم نشم کمولای. څه د پلار له ماله خو یې نه راکوي. که مې یو ځل قسم وکړې له پنځو لکو څخه یو ډالر هم نه ورته کموم. د کم عقل بچی
ښه صاحب.
بلای ښه صاحب، ستا خو بس یو ښه صاحب او نه صاحب. والکه هغه د دسترخان له پیسو څخه یو لس ډوله تازه میوه واخله او کور ته یې ولیږه چې په کور کې تازه میوه لږ پاتې ده.
څومره څومره واخلم صاحب؟
له هر ډول نه پنځه پنځه منه واخله. یوازې موږ یې نه خورو، ټول خپلوان را باندې اموخته شوي دي، هغوی راڅخه خوري.
ریښتیا وایي صاحب، که نه دوه ورځې مخکې مې هم پنځه پنځه منه در ولیږله.
ښه وګوره والکه، که زه ویده وم او له دوبۍ نه د شرکتونو تلیفون راغی ورته ووایه چې بیا ماښام ته زنګ ووهي. پوه سوې؟
او صاحب
ځه نو ژر د خارجانو د راتلو یا نه راتلو حال معلوم کړه چې ما ته خوب راځي ویده کیږم. دغه دی د سهار نه بجې دي.
زه ویده شه چې غوږونه هم درنه بکرار شي.
څومره چې اسمان غوریږي هغه سي نه وري. ځینې لیکوالان هم د خواخوږۍ، عاطفې او الهام دعوی کوي، خو اصلي خبره دا ډول وي.
باید په زرکانو یې ولیکم. تر اوسه له زرکانو سره د خواخوږۍ ښودلو او د دغو خوارانو د ښکاریانو له ظلمه د خلاصولو په موضوع باندې هیچ هم څه نه دي لیکلي. باید پیل کړم. زرکان د طبیعت ډېر ښکلي او بې آزاره مرغان دي چه باید
او سره د شپې لس بجې دي. څمله
او خزی نمیبینه چه مقاله لیکم؟
پلارا پرانا که خوب نرازی.
پرانا که خوب ندرزی؟
او
تو بداریگه چه زه خوب درولم.
ولی پلارا سکره مولی پلار تماسی وی نوی
یا وی چه برانا
که احمد چه کنان جهینی
دا چپ شان چې نور څه ونه وایو خزي کنه د تابم ورځ د همکې په شان کما
دا چې شی لیکې چې له موږ نه درته مهمه ده.
له زرکانو سره د زړه سوي او خواخوږۍ په هکړه مقاله لیکم خزي، ولې نه پوهېږي؟ نه وینې چې هره ورځ ظالم انسانان دغه بې آزاره او ښایسته مرغان نیسي او وژني؟ ته دې بې رحمۍ ته وګوره.
توشه څوک دروازه ټکوي؟
نمی وینی چې مقاله لیکم؟ که ترې پورته شوم هغه سلسله راڅخه پرې کیږي. یو ځل ته ورشه وښځې، پوښتنه یې وکړه چې څوک دي.
د انسانانو غم نه کوې، د زرکانو غم اخیسته یې.
تر کوم ځای رسېدلم؟ موږ انسانان که چیرې یو ځلم عمیق فکر وکو او د زرکانو
د ګاونډي زوی و ویلې چې په پلار مې د زړه حمله راغلې ده، که یو ځلې روغتون ته ورسوي.
څوک؟
ته
نه وینې چې مقاله لیکم؟ سمه چې موضوع راټوله کړم ته یې راباندې بېرته ګډه وډه کړي.
او سړیه، که هغه ناروغ روغتون ته ونه رسېږي مري. د زرکانو غم دې بیا سبا کوه.
اګوره وخزي، نن ماته الهام سوی دی او باید د سهار تر ملازانه ولیکم او دفتر ته ورسوم. او که دا مقاله چاپ سوه نو ډېر ښه انعکاس به وکړي، ځکه چې له زرکانو سره د خواخوږۍ په موضوع هیچ هم تر اوسه څه نه دي لیکلي. ښځې
ورشه یو ځلې ورسوه، آخر زرک له انسانه مهم نه دی.
تاسې عاطفه نه لرئ. څوک چې عاطفه لري هغه ته د زرک مظلومیت ډېر زیات ارزښت لري. ورشه ورته ووایه چې په کور کې نشته.
څومره سخت زړی سړی یې.
ځه ما راته ګوره. ورسه ورته ووایه چې څوک نشته په کور کې. سخه چېرته وم؟ او کله چې
یو خکلی زرک پا قفص کی بندشی نو پا خپل سرا او خکلی مخوک دا قفص هر لرگی وی چه دا قفص دا وطولو لارا پیدا کی
سرایا دیر زاری کهوی ورشا یو زلی روختون تا ورسا و
خلیشا کنه دا خلیزی در تو ماتوما زن نشم کولای مقاله پا نیمایی که پریدم ولی نپویگی آوا خورانا شوا
آغا خوار مسکین گواندهی پاق ورسیده وروزه که چشی ترتیاوی
زبای داغا مقاله دا اخبار و دفتر تا ورسا وما پا دروازه هم نشم و تلای او خیزی وزه چنگ وکما اوه دیا تراشا پشتکشا چه پا داغ دیوالو آورما
زلیوانایا اوز دیما پا اوگا پخد دی
او وشنم خودی نه زرشا
وگا با می جوب لشی
بلا دیام نوهی دلتا و درگا درسی
وگا دی را جوب لکرا دزرکانو نکا
اوز ده هم واوری
علکه اترازه ده غلطه سمله
خسیب
دکتر سیب ده چو ورزی لزلو شکایت که اوهی چه زلو می خوگیگی
زلو خوگیگی؟
او سیب
علکه پاسا کاکا زوی دی من شوه ده جر کوان کجده ورتوکا
ده چوه سیب
ریختیاویم زم چی دده پا منگوام زرمی خوگیده خو کل چی داکتر تا ورغلم آغام دا خبر را تا وکره چی مین شوی
نو تا ریختیام اینوی
لمره خونه پایدم خو روست و روست معلوم اسوا چی ریختیام اینیم
سیب که مینوی خام خوابه چا تا ویلی و نده مین
مورتا می ویلی
پراونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو عبد الله صمدی صادق سپینغر سپوګمۍ هله زرمتی او زه هوسې حکمت کله موږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
سے اخستلے حل تا خار دے سراغونو اوخ کنش تو یا والے غم دے نشخ کارا والے